د امریکا غاګ دی وین نن نه خبری خبرونه مهم سرټکی افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د پاکستان هغه اداوی چېړي چې وایي له افغان خاورې پرې وسلوال ډلې بریدونه کوي. د فبروري په شپږمه په کورمه کې په یو بریج کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي وو. تر هغه وروسته د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا یقیني کړي چې له هغه ځایه پر پاکستانی ځواکونو بریدونه پلان نشي. د پاکستان څېړنیزه د اقتصادي پرمختیا اداره پاید په خپل ریپورت کې وایي په پاکستان کې د ځوانانو د نیمې نه زیاته تعلیم یافته برخه بې روزګارۍ سره مخ ده، او زیاتره ښځې پیغلې 50% او سړي 14% روزګارونه نه لري. د بشري حقونو فعالین، قانون پوهان او مشقت کوونکي ښځې د کال 2022 د ښځو د تحفظ په اړه نوی قانون یو انقلابي ګام بولي. پوهان وایي د نوي قانون هدف د کار په ځایونو کې ښځې ویرول کېدونه محفوظ ساتل دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې په دوشنبه په ماسکاو کې له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري وایي دی فکر کوي په اوکراین کې د لوی جګړې د پیښېدو مخنیوي د یوې معاملې له لارې شونې ده، او ماسکاو حق لري خپله اندېښنه څرګنده کړي. د خبري خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل اوسئ. مشاهده دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د دی وی په یو ساعت خبری خبرونه کې هرکلی وایم. ساسو قربانه منزه شهیدیم. نن د دوشنبه ګل ابراز کال 2022 د فبروري د میاشتې ومنیټه ده، او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې به دا یو شمېر نور مهمه راپورونه او موضوعات لرو چې ستا سره به وار په وار شامل وو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي. زو د لومړي ریپورت ولوري ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د پاکستان هغه اداوی چېړي چې وایي له افغان خاورې پرې وسلوال ډلې بریدونه کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی وی ای ډی وته ویلي دي چې دوی د حکومت یې ژمن دی چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي، او چې څوک داسې کوي نو د هغوی په خلاف به ضرور ګامونه اخلي. نوموړي دا هم ویلي دي چې په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو موجودګۍ په اړه ورته کوم شواهد لا نه دي ترلاسه شوي، او باید پاکستان خپلې وسلوالې خپلې داخلي ستونزې د خبرو د لارې حل کړي. راځئ چې په دې هکله نور تفصیل واورو د عبدالرزاق په دغه ریپورت کې، او بیا وروسته په دې اړوند څېړنه هم لرو چې ستا سره به شامل وو.
زمونږ په هیڅ صورت نه غواړو زمونږ د خاورې نه په ګټه اخیستلو سره کوم بل ګاونډي هیواد ته کوم امنیتي ستونزه پیښ شي. نو دې باره کې اسلامي امارت ډېر واضح پالیسي لري او ښکاره موقف لري. د ډیورنډ کرښې په دواړو طرفونو کې چې کله کله داسې پیښې کېږي، نو محید یوسف صاحب چې د پاکستان امنیتي سلاحکار ده هغه کابل په دوره راغلی وه، نو هغه سره هم دغه موضوع باندې خبرې شوې دي، او دواړو طرفونو دې باندې یو توافق رسېدلی وو چې باید مونږ یو میکانیزم جوړ کړو چې ډیورنډ کرښې کې چې کوم امنیتي ستونزې راپېښېږي د دې نه مخنیوی وشي.
بل د پاکستان د پوز د اطلاعاتو اداره چې کوم د نو اغي دا هم ویلي چې د نړیوال بارډر نه اغه اړه چې کوم دغه حمله کیږي، ډیورنډ کرخه چې کوم دی اغي یو نړیوال بارډر چې دی غني، او افغانستان چې دی همیشه دغه د دې نه ډډه کړی دا د دې نړیوال بارډر چې دی نه دی ویلي. تاسو خپل باندې د وخت کې په افغانستان کې په حکومت کې تاسو دې ته په کوم نظر ګوري؟
دا خو یو ډیر زړه مسله ده، او مونږ غواړو چې دغه سه موضوعاتو باندې خپل فرصت تر او خپل وخت سره خبري وکړو. او فلحال افغانستان چې په کوم حالت کې قرار لري چې د یو غټ اقتصادي ستونزې سره مخ ده، او د افغانستان نوې حکومت غواړي د ټول مسایل چې د تیر حکومت نه ورته پاتې دي یا اوس نه امریکې او د نور نړیوالو تحریمونو له وجې پیدا شوې دي، بعد دغه مسائل او دغه مشکلات حل کړي. اسلامي امارت ټول توجه په حال هم دغه موضوع باندې ده.
بل انعام الله صاحب، انټرنیشنل کرایسس ګروپ په خپل ریپورت کې ویلي چې افغان طالبان د پاکستانی ترهګرو په ضد په کاروایانو کولو کې ناکام شوی دي او دای د پاکستان د پاره یو لوی غواغ چې دی بلل دي. د باندې تاسو نظر څه دی یا د تاسو څه نظر لري؟
که څوک په افغانستان کې داسې هڅه کولو کوشش کوي نو موږ به د هغه په خلاف حتما اقدام کوو. او زمونږه هیله دا ده چې پاکستان خپل داخلي ستونزې خپل حل کړي او هغوی دې خپل منځ کې خبرې وکړي او د خپل وسلې مشکل خبرو له لارې حل کړي.
چې کوم تحریک طالبان پاکستان هغه هم دغه وایي چې مشران چې کوم دی دغه تور لګولې کېږي چې په افغانستان کې موجود دي او دا غزه نه چې کوم دی کاروایان په پاکستان کې کوي، د دې خلاف څه افغانستان له خوا څه ګامونه اخیستل شوي یا دي منکړل شوي یا څه عملیات شوي کنه؟
نو په دې اړه موږ سره کوم کرا اسناد او شواهد نه دي شریک شوي او داسې کوم اسناد فی الحال شتون نه لري، نو لہذا موږ دې باره کې څه نه شو ویلای.
انعام الله سمنګانی صاحب کدام راته ویل چې په افغانستان کې بیا کمې داسې ترهګر ډله وي چې هغه خلاف چې کوم دی افغان طالبانو خپلې کاروایانې کړې دي او هغه چې دی د هغه هغه فعالیتونه چې دی هغه بالکل کم کړي دي یا چې کوم دی د نشت برابر سطح ته چې دی راوستي دي.
لکه څرنګه چې ټولو ته معلومه ده اسلامي امارت د حاکمیت نه مخکې هم داعش په نامه یوه ډله هغه د افغانستان په بعضو برخو کې شتون درلود او هغوی د بعضو اهل قوله طرفه حمایه کېدل، نو اسلامي امارت د هغوی په خلاف ډېر په جدیت سره ګامونه پورته کړي دي او فلحال د افغانستان په سطح هغوی په هیڅ یوه نقطه کې هم ښکاره حضور نه لري.
انعام الله صاحب ډېره مننه د وخت راکولو.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې غواړو تاسو سره په دې خبرونه کې شامل کو. تاسو د دې وی خبريال عبدالرزاق دغه ریپورت هم واوریدلو چې د افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د پاکستان هغه اعداوي چېړي چې وایي له افغان خاورې پرې وسلواله ډلې بریدونه کوي. په دې اړه زموږ سره ملګری کیږي اسماعیل خان صاحب د دې وی چېړونکو له هغه څخه پختو ستړي مشي په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب، د پاکستان پوز چې پرون ویلي دی د افغانستان سره په پوله پراته قبایلی ضلع کورمه کې د پولې پوری غاړي برید شوی دی او 15 پاکستانی سرتیری پکې وژل شوي وو. څېړونکي په دې اړوند څه وایي چې پاکستان داوا کوي چې یو خو بادم نه یې ختمه کړې ده او د افغانستان سره په پوله یعنی ډیورند یې د سیمو ازغن تار هم نږدې کاری ټول پوره کړی دی، نو بیا دا دغه رنګ بریدونه په خپل امنیتي داو باندې څه پوښتنی راولاړوي او کنه په دې اړوند څه وایي څېړونکي؟
ډېر پاکستان کې په دې خبره باندې بحث روان دی او څومره څومره چې داسې بریدونه کې اضافه کیږي او اطلاعات کیږي په دې کې خلک وژل کیږي، نو پاکستان په داخل کې په دې باندې بحث هم شروع دی او تاسو چې څنګه چې دې د مخکې خبره تیره کړه دا ایس پی آر د فوج د ترجمان دغه چې کوم بیان راغلی دی نو هغه ډېر زیات دغه نه پته لګېدا چې پاکستان په فوج کې په دې حق له خپل څومره ډېر زیات تشویش دی. د افغانستان د طالبانو د دې څه توقعات دي او د دې چې کوم دغه دی د پاکستان د فوج ما ته لګي هغه هم او د حکومت دغه هم داسې اشاره لګي چې د دې سرورو طالبانو سره چې کوم د دې خبرې وي یا کوم د دې نه توقعات د افغان طالبانو نو هغه توقعات دي تخکار نه چې دغه د پوره کېدو څه تغخکاری او دوی مغټه خبره دغه چې لوګون دې ماته لګي چې د فسر پریشانی هم په دې باندې شروع شوې ده چې د افغانستان د دغه رنګ چیلنج راپورته کیږي او وجنې کیږي بریدونه کیږي نو پاکستان ته خپل هم مشکلات داخلي جوړيږي او بل لړخت چې کم دینو بیا د نړۍ نور ملکونو سره د خبرو تورو لپاره چې پاکستان کم هڅه کول د افغان طالبانو لپاره نغی ته هم نقصان رسي.
اسماعیل خان صاحب په خپل تاسو به اوس په دغه ریپورت کې هم اوریدلی وی چې د طالبانو د حکومت کوم ویان چې د مرسیال ویان دی انعام الله سمنګانی غو وی دی بیا ته ویلی دی چې د دوی حکومت ژمنده چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر ضد ونه کارول شي او د دې پلټنی بکوي. خدای هم ویلی دی چې پاکستان خپل داخلي ستونزې باید چې د خبرو د لارې حل کړي او دغه داوی رد کړي دي. تاسو څنګه غنی په دې اړوند څه وایئ؟ تاسو
دا سیده چې خبرې د خو دینه مخ کې شوې وي او د طالبانو دا ډخه شوې د افغان طالبان په کې مزګر ټوپ کړو او دا ښکارا خبرې وي پټې هم نه وي. بیا یو میاشت دغه خبرې او چلې دي اور بند هم پکې شو. دا غي نه پس بیا دا طریقې طالبان پاکستان په پاکستانی دغه باندې دا الزامونه ولګول تورنو رکل چې پاکستان یعنی سنجیده نه دی مخلص نه دی په دې خبرو کې او اور بند ختم کړو. نو خبر تر هو شوې او بیا اوس هم دینه مقیم داسې خبرې وي چې د پاکستان د قبایلي مشرانو یو هیئت تلو افغانستان ته خبرې تر وکړې خو تش لاس واپس راغلل. بیا اوس بیا داسې خبرې کېږي چې پېدې بیا یو هیئت تلي یا وزیر چې بیا یو ځلې خبرې وکړي. نو د خبرو ترو دپاره خو هسې روانې دي خو خبرې څه نتیجې ته رسي نه ځکه چې د دواړو اړخو چې کوم دریځونه دي شرایط دي هغه دومره سخت دي چې هغې کې پرمختګ د کېدو امکانات ډېر کم دي.
او اسماعیل خان صاحب خپل انعام الله سمنګانی ویلی وو چې پاکستان چې کوم اسناد دوی ته ورکړي دي هغه کرا اسناد نه دي ورکړي چې دغه بریدونه ګواکې په افغانستان کې یا د افغانستان خاورې دننه تنظیم شوي یا پلان شوي. نو آیا دغه سي اداوي یا تورونه د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ یا د دغو دواړو چارواکو ترمنځ کولای شي چې اړیکې کړکې شي
دا سیده چې اوس پورې د پاکستان پالیسی هم دغه و چې دارنګ مشکلات د پولیس سره تړل مشکلات یا د طالبان سره جدي کوم خبرې تر روانې دي او کم مشکلات دي. دا پاکستان اوس پورې هڅه دا و چې خبرې پټې وساتي لکه د ان اس اے د پاکستان د قومي سلامتیا مشیر مودي صاحب سره چتلو. نو پاره کې هم په د طریقې طالبان پاکستان په دغه باندې خبرې ترې نه وشوي بلکې د لمخ کې یو هي تلو چې دا غي په مطبوعاتو کې خبره تر نه وشوي په یو پټ هي تلو او د افغان طالبان سره په دې حق باندې خبرې کړې. دا غي بنیادی وجه دا ده چې پاکستان نه غواړي چې بل کوم مشکلات دي یا د افغان طالبان سره چې کومه داسې ستونزې چې هغه دغه حساسه نوعیت لري هغه بهر تروزی او اړیکې خراب شي یا دغه فوج باندې بدګمانی را پیدا شي نو پاکستان اوس پوریا صدا او دغه رنګ اختلافات چې څنګه چې دا پون د ورو په کومه کې شو چې ځکه سات لاړ پکې دغه شو بیا د بلوچستان کې بریدونو شو. نو د پاکستان دنه اوس په خپل په فوج باندې ډیر زیات فشار دی په حکومت باندې ډیر زیات فشار دی چې دا خبره ولې دي چې تاسو ډیر زیات خوشبینو په پاکستان کې خلک کې افغان طالبان راشي په پاکستان کې به کم از کم دغه رنګي بریدونه حمله به کم شي د اطلافات چې کیږي دا به کم شي یا خو نور څه هم چې واشول د اګست د مینس د پاس. نو په دا فوج دغه چې کم بیان راغلي دي نه دا سي معلومي چې د فوج په خپل په دې باندې ډیر ځان پریشانی ده ځکه چې د فوج خپل کسان پکې مري پولیس والا مري دور کسان مري فوج خپل اطلافات پروس پوز کسان ته نمرې نه وي په فوج کې به دا خبره راپورته کیږي په حکومت باندې ډیر زیات فشار دی ځکه دا خبره دی په ډاګه باندې
ډیر زیات. مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلی او دغه څېړنه او معلومات مو د لیدونکو سره شریک کړل.
ډیر مننه.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه تفصیل واوریدو. د پاکستان پوز پرون ویلي دي چې د افغانستان سره په پوله پرته قبایلی ضلع کورمې کې د پولي پوري غاړي بریډ شوی او 15 پاکستانی سرتیري پکې وژل شوې دي. څېړونکو په دې اړوند څه وایي؟ د دغه وروستیو بریډونو حال تاسو سره د سیمې څخه عدنان بیٹنۍ په دغه ریپورت کې شاملوي.
د پاکستان پولیس پرون په کورمه کې د پولې د پورې غاړې افغانستان څخه د بریډ دفاع په داسې حال کې کړې چې په 23 جنوري د کورنۍ چارو مرکزي وزیر شیخ رشید ویلي وو چې د افغانستان سره په پوله په ډیورنډ کرښه باندې 2480 کیلومتره د سیمو د ازغن تار لګولو کار پوره شوی دی. پاکستان تل دا دریس خپل کړی چې په پوله ازغن تار ترهګرو د تګ راتګ او د ناقانونه هلو ځلو د مخنیوي لپاره لګوي. پاکستان پرون د پولې د پورې غاړې د ترهګرو د بریډ دعوه کړې خو له دې وړاندې په افغانستان کې حکومتونو او امریکې تل په پاکستان داسې تورونه لګولي چې په خپله خاوره ترهګرو ته پناه ورکړې او د افغانستان پر ضد کاریږي خو پاکستان بیا دغه تورونه رد کړل. د پاکستان د قرنۍ دعوې ته په افغانستان کې په واقع راغلو طالبانو لخوا تر اوسه پورې کوم رسمي خبرګون مخې ته نه دی راغلی. د پېښور پنتون د جرنالیزم د څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي یو لور ته په پوله د ازغن تار لګولو دعوې کیږي او بل لور دغه برید چې چرته شوی دغه ځای د افغان طالبانو د حقانی نیټورک قوي مرکز ګڼلی کېږي او په تیر شي وختونو کې به چې داسې بریدونه وشول نو تور په هند او افغانستان په حکومتونو پورې کولو. هغه ویل اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت ته او پاکستان په خپل وایي طالبانو ورته باور ورکړی چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کاری شي.
د دې مطلب خدا شو سره په پاکستان کې ناست دا اٹیکس کوي نو به د پاکستان استخباراتي ادارې څخه کوم دي د پاکستان فوج څخه کوم شو ځي کوارډینیشن څه شي دا او موږ ته وایي خلکو ته وایي پارلیمان ته وایي څه دا ولې روان دي د کې د پاکستان کارکردګي څه دا آیا د افغان طالبانو سره د پاکستان اړیکې کمزوري دي څه د پاکستان خبره څوک نه مني.
د پاکستان د پوځ یو پخوانی بریګیډیر محمد صاد وای د برید د پولې پورې غړي افغانستان نشوي دي د غړي ته پاکستان د پوځ پوسټېشته خو پورې غړي ته بیا څه نشکاري وای. صف امریکا دی وسره په خبرو کې هغه وویل د دوه په تړون کې طالبانو ژمنه کړې و چې خپل خاوره به د بل چا پر ضد کاریدو ته نه پرېږدوي.
د پاکستان خلاف خو ډېر زور شور سره استعمال شروع دی کله نه جدي حکومت راغلی دی. پاکستان ودی فرض کا ودی مدد کول کوشش کی دي د اسانه پیدا کول کوشش کی دي دا حرکتونه کوي نو دا حکومت په بیا داسې نه په دنیا کې دی ریکګنیشن دي ته ملاويږي او نه دي ته هغه پذیرایي به ملاويږي.
په اسلام آباد کې د فاټا چړنیز مرکز مشر منصور ماسید وایي صف امریکا دی وسره په خبرو کې ویل په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې نه خو د تحریک طالبان پاکستان او نه د بلوچ بیلتون خو خو پرزد کوم عملیات کړی دي. یوازې داعش پرزد جنگیږي او ښکارېږي طالبان د تحریک طالبان او بلوچ څخه ویره لري چې حسن دوی په مخالفت کې داعش تلاټ شي او افغان طالبانو ته مشکلات جوړ کړي.
د دې په خلاف یا چې دا کوم د بلوچ دلته نه شي یا د نور دی د دې په خلاف هم د ایټ سټپس نه دی اخستی او بل دا د دې په خلاف د څه اکشن کی هم طالب نو پاکه د تخپل هم اصلې جوړیږي او د دې په خان کو د دې هډر زوړ ان کې ډیره زړه ملګرتیا ده ان کې دا ډیره مشکل ښکاری چې افغان طالب باندې د دې په خلاف سیریس اکشن اخلي په افغانستان کې.
د باور زوړانه د پاکستان د خارجه چارو دفتر له افغان طالب سرواکو سره غوښتنه کړې و چې د اسلام آباد امنیتی اندیشنو ته جواب وایي او په دې ورسته کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په اف سی اس وګ د شو خنړې بریدو ورسته د جمعې په ورځ د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید هم ویلی و چې پاکستانی طالبان د افغانستان کې د ناتو سره پاتې شوی اصلي وسلې په لاس ورغلې دي او نو موري پر اتلونکو کې هم په پاکستان کې دننه د حملو د لازمیت دو احتمال خود لري و خو په خپل او پاکستان کې دنه د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه په هیواد کې د ترهګری په سیوار شو پیښو اندښنې خودلې دي او د دې لوی علت د ترهګری پر ضد نېشنل اکشن پلان باندې د حکومت لخوا عمل نه کول ګرځولې دي. عدنان بیٹنای ډیوا ډیرا اسماعیل خان.
تری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهمه ریپورتونه هم لرو د سیمې او افغانستان په تړاو چې استاد سره به وار په وار شاملو. خو بیا هم زو د بلوچستان ولوري ته چیرې چې په سرخار کوټه کې چاودنه شوې ده چې په کې د دوه امنیتی سرتیرو په ګډون درې تنه ژوبل شوې دي او بلور ته په خاران کې د پولیس په چوکۍ د لاسي بم بریچ شوې ده. راځي چې حالې د رحمان بنيري څخه په دغه ریپورت کې وابرو.
د کوټې پولیس چارواکي وایي د نیو سریاب پولیس ثانې په سیمه کې بمی چودنه شوه. د خیر خیګړې د ادارې اېدی د چارواکو تر مخه په دغه چودنه کې د امنیتي ځواک دوه عسكر او یو لاروی ټپي شوی دی. د کوټې د پولیسو ایس پی انویسټیګیشن نوید عالم ویلي دی د برید هدف د امنیتي سرتیرو د غزمه موټر وو، خو په خبره یې چې په برید کې د کوم امنیتي سرتیري د ټپي کېدو تصدیق نه کوي. د هغه په خبره په دې اړه نور معلومات راټولوي. د نوید عالم په خبره د سړک غاړه ته حق کړی شوی درې کیلو کیلوګرامه چاودیدونکي توکي د ریموټ کنټرول په لاره چودل شوی دی. دا ریموټ کنټرول بم چودنه وه. دلته د ټولو امنیتي ځواکونو د سرتیرو غزمې کېږي. زیات ګماندار چې هغه امنیتي ځواکونه یې هدف کول مقصد وو. بل لوري ته د بلوچستان په خاران کې هم د پولیسو په تاڼه لاسي بمی برید شوی دی. د پولیسو د چارواکو په خبره په یاد برید کې کوم ځاني تاوان نه دی رسېدلی. د دې برید ذمواري د دې رپورټ د جوړولو تر وخته پورې کومې ډلې نه منلې. یا د پیښې په داسې وخت کې کیږي چې بلوچستان په پنجګور او نوشکي سیمو کې د امنیتي ځواکونو په کیمپونو له وسلوالو بریدونو پس په صوبه کې د امنیتي وضع د ټینګې ساتلو لپاره په دې لړ کې د کوټلو ګامونو اخیستلو حکومتي دعوی کیږي. د بلوچستان صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه د نړۍ په منل شوو ځواکونو کې شمیرل کیږي، ځکه دوی وایي په خپلو امنیتي ځواکونو ویاړ کوي. بزنجو دغه خبرې د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د اف سی ځواک په هغه کیمپ کې کړي دي کوم کیمپ چې په 2 فروری د وسلوالو تر برید لاندې راغلی و. د بلوچستان حکومت لخوا په خبر کړل شوی خبر کې ویل شوی دی چې د بلوچستان اعلی وزیر قدوس بزنجو د پاکستان د سینیټ چیئرمین او نور ایالتی وزیران او چارواکي د اپسی کیم ته ورغلي. بیان زیاتوي چې اعلی وزیر سلور ورځې وړاندې په برید کې وژل شو. اپسی ځواکونو مرګ د لپاره قرباني وګڼله او هغه په خپلو خبرو کې وویل حغوی لکه څنګه چې دوی تیار نه وو او کله هم چې څوک اول برید کوي تاواد مخالف ډلې ته رسي. خدای وایي څنګه چې دوی په میړانه جګړه وکړه د ټول پاکستان سر په دی باندې فخر کوي او تر هغه خپل انجام ته رسول شوی دی او دا یو لوی کارنامه ده. د پروري په دویمه د بلوچستان په نوشکي او پنجګور کې د امنیتي ځواکونو په کیمپونو وسلوال بریدونه شوي وو. د پاکستان د پوز د ویان د ادارې ایس پی آر تر مخه په یاد وسلوال برید کې نه امنیتي سرتیر وژل شوي وو. د پاکستان پوځي او نور حکومتي چارواکو هم دا تورونه پوری کړي دي چې د برید په وخت د بریدګرو تماس په افغانستان کې د دوی له ناستو ملګرو سره وو. چارواکو د دې برید تر شا د هند نوم هم اخیستی دی. په دې اړه د افغان طالبانو او د هند له لوري کوم تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی. خو تر دې وړاندې د افغانستان پخوانو حکومتي او د هند حکومت د پاکستان داسې تورونه تل رد کړي دي. د پنجګور او د نوشکي د بریدونو ذمواري اخستون کې بلوس بلتون پلو وسلوالې ډلې بیلې هم د برید په اړه خپاره کړې تفصیل کې دعوه کړې ده چې د اپریل په دویمه ماښام 8 بجې د دوی 9 سرتیرو په نوشکي کې او 9 سرتیرو یې بیا د پنجګور په اپسی کیم برید کړی وو. رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې دعوه شوې چې د نوشکي په برید کې 10 اتیا او د پنجګور په برید کې د 115 نه زیات امنیتي عسکر وژلي وو. امنیتي او حکومتي چارواکي دا دعویره دوي او وایي چې په دواړو بریدونو کې د یو کیپټن په ګډون د امنیتي ځواک نه عسکر ژوند له لاسه ورکړی او شپږ ټپي شوي وو. د وسلوالو لخوا په جاري کړل شوي خبر کې ویل شوي دي چې دا بریدونه روښانه کوي چې دوی پاکستان امنیتي ځواکونه په خلاف تر کومه حده پورې رسېدلی شي. د دې تر څنګ په خپره کړل شوي خبر کې ویل شوي دي دوی یو ځل بیا د چین له خوا په کلکه غواړي چې د بلوسو د سرچینو په لوټ کولو او د دوی د مورنۍ ځمکې د اشغال په پیاوړي کولو کې د پاکستان له مرستې څخه ډډه وکړي کنه دوی به یو ځل بیا هدف کړي. د بلوس بلتون غوښتونکو لخوا د جاري کړل شوي رپورټ په اړه تر دې دمه د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکو په شمول چین هم سندي ویلي. خو وخت نا وخت د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي داوه کوي چې په هیواد کې ټولې وسلواله ډلې ختمې کړې دي او داسې کومه وسلواله ډله پاتې نه ده چې پر روان وخت کې د دوی لپاره د اندېښنې وړ وګرځي.
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساته.
د افغانستان ولوري ته طالبانو ویلي دي د موبایل او د تالاشي او پوشرایي قوانینو د عمل لپاره به د زور نه کار نه اخلي. خو څېړونکي وایي چې د طالبانو په ژمنو او په عمل کې تضاد یا توپیر دی او دوی خبره یو څه کوي او په عمل کې بل څه کوي. راځي چې تفصیل یې د امریکا غږ په دغه ریپورت کې چې ستاسو لپاره زموږ همکار ارباب محمود علي تیار کړی دی په ګډه سره واورو.
په کال 2020 کې په کابل د طالبانو قبضه او د امریکای او نړیوالو ځواکونو په بدنظمۍ سره وتلو په هیواد کې د خزو او جنکو ژوند بدل کړی دی.
خزو ته ویل شوی دی چې دوی کار ته واپس نشي ورتلی یا په اولسي گاډو کې د محرم نه بغیر سفر نشي کولای او د 12 کالو جنې سکول ته نه پریښودل کیږي. دوی یوازې یونیورسيټو ته جنکه یو خزي پریږدي او هغه هم په تور حجاب کې د سر نه تر خپو پورې پټه. دوی د هلکانو او جنکو کلاسونه هم د یو بل نه جدا کړی دي.
د خزو ژوند یوازې د کور د کار پورې محدود شوی دی. د دوی ژوند د کور د سودا اخستلو تلو پورې پاتې شوی دی.
زه د وومن فار وومن انټرنیشنل ان افغانستان د پروګرام برخوالو سره په تماس کې یم او دوی په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو راهسې په یره کې ژوند کوي.
وومن فار وومن انټرنیشنل ان افغانستان د سماجي ټولنې یو ډله ده او دوی د هغو جنکو او خزو سره مرسته کوي څوک چې د خپل حقونو دفاع کوي. دوی د جنوري د میاشتې په اخیری ورځو کې خپل د تربیت مرکز بیا پرانستل دی. د دوی په تربیتی پروګرامونو کې د کاروبار او د کور د معاش زده کړې شامل دي. دا ډله وای دوی په پروګرام کې برخه اخیستونکو ته پیسې ورلیږل هم شروع کړي دي.
د میاشت په اخیره کې مونږ ادویتا لګې ډېری پیسې هم ورکو، دا $10 او د دینا زر افغانۍ جوړیږي. په دې طریقه مونږ د حقوقو سره مرسته کوو.
سادات هیله لري چې ډېر زر به په خزو او جنکو لګېدلې بندیزونو کې نرمه رامخته شي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، جیوا، واشنگتن.
کوم ریپورت چې تاسو واوریدو هغه د افغان خزو په تړاو، تاسو د دغه ریپورت تفصیل هم د ارباب محمود علي څخه واوریدو. وسو د ماغه ریپورت اولوري ته چیرې چې طالبان ویلي د موبایل د تلاشۍ او په شرعي قوانینو د عمل لپاره به د زور څخه کار نه اخلي، خو څېړونکي وایي چې د طالبانو ژمنې او عمل سره توپیر لري. راځئ چې دغه ریپورت چې د ارباب محمود علي دی په ګډه سره واورو.
افغانستان کې طالبان وایي دا ځلې بعد دوی د مخکې پشان لاره نه خپلوي. د امر بالمعروف و نهي عن المنکر پولیس به خلکو سره خبره کوي او دوی بشري احکاماتو ته آماده کوي. د افغانستان هرات ولایت په سرخار کې د طالبانو پولیس چیک پوسټ جوړ کړی دی. ځینو وختونو کې دوی خلکو ته د اسلامي قوانینو د پابندۍ مشورې هم ورکوي. په هرات ولایت کې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت مشر شیخ عزیز الرحمن ای پی خبری ادارې ته ویلي چې د دوی ځواکونه به په زور زبردستی خلک د خپل معمول ژوند په دولت نه مجبوروي.
هیڅ کس اجازه نه دادیم کې تفتیش تلیفون
مونږ د چا د موبایل د کتلو یا ویښتو د کتلو یا د خلکو د بې عزتۍ کولو اجازه چاته هم نه دی ورکړی او مونږ به څوک هم دې ته پرې نه ږدو.
طالبانو په افغانستان کې د وخت تر لاسه کولو وروسته د ښځو د ترقی او حقوقو د پرمختګ لپاره په تیر حکومت کې قائم کړل شوی وزارت ختم کړي. د بیلابیلو خبری سرچینو له خپلې ویل کېږي چې په کابل کې طالبانو د ځینو خلکو د موبایل تلاشي هم کړي دي. د طالبانو په خواني دور کې دا وزارت د خپل سره شری احکاماتو د تشریع پرانا کې د سختو قوانینو د عملي کولو لپاره یادېدل. دغه وخت به د طالبانو پولیس په گاډو کې ګرځیدل او چې څوک به هم چې دوی ګڼل جرم کوي هغوی ته به یې په ځای سختې سزاګانې ورکولې. د ګیرې خرولو اجازه چاته هم نه وو او په هر قسمه موسیقي بندیز وو. د طالبانو په دغه دور کې د ښځو او جنکو په تعلیم پابندي وه او دوی د عام ژوند نه منع کړل شوي وو. دوی باندې پابندي وه چې بورکې نه بغیر به بهر نه وځي او بهر د کار روزګار بندیزونه هم پرې پرځې وو. د خزو د حقونو فعال فاطمه فراهی د کال پک نوینا تر د کال 1999 پورې د طالبانو په خوانه دور هم لیدل دي او ورته اوس هم یاد دي چې خلکو سمره په یره او پریشانه کې ژوند کوو. او اوس هم یره لري که چېرې طالبانو د پخوا په شان سختی وکړه نو افغانانو لپاره به په خپل هیواد کې ژوند کول ګران شي.
مردم په افغانستان
خلک په افغانستان کې ژوند کوي او خلک به دلته ژوند کوي ځکه چې دا د دوی هیواد دی او دوی ته پکار هم داسې ده. او موږ داسې حالات نه لیدل غواړو چې د انتهایی بندیزونو د عملي کولو په وجه افغانان مجبور شي چې د وطن نه کډي وکړي.
ملګرو ملتونو پرله پسې ویلي چې په روستو کې طالبانو یو شمېر د بشري حقونو فعالان بې ترکه کړي دي او دغسې بیلابیلو رپورټونو د لارې ملګرو ملتونو دا هم ویلي چې د پخواني حکومتي ځینې چارواکي هم لا درک دي. د ملګرو ملتونو مشر انتاریو ګوټریس د افغانستان په اړه د امنیتي شورا غونډې ته ویلي چې افغانستان د یو بشري ناورین سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې او د بشري مرستو نورو کارکونکو ویل دي چې د افغانستان بانکي نظام د نړۍ د بندیزونو په وجه بیکاره پروت دی. ځینو بیا دا هم ویل دي چې ډیرو خلکو ته دا یقین نشته چې بل روټۍ به یې د کوم ځای راځي. محمد ناصر حجام یا نه دی او دی یره لري چې د ملکی حالاتو په وجه د کاروبار به ختم شي.
اگر این موضوع پیش بره
که انتهای قوانین عملی کلی شو او چاته د گیری خرولو یا کنچی کبولو او د بیختو اجازت ورنکلی شو نو زمون کاروبار با تر اویا فیصد پوری تاوانی شی.
د طالبانو یو پلاوی تیره میاشت د ناروی سرخار که د امریکی پا گرون د یورپی او د افغان ولسی طولن اسرا لیدلو که بخز تعلیم با دیر زر بیا شروع کلیل شی او په ډیرو ځایونو کې خزینه کارکونکو ته هم ضرورت لري. دوی عامو افغانانو ته د بشري حقونو ورکولو ژمنې هم بیا تکرار کړې وې. خو د افغانانو په ګډون نړۍ هم اندېښنې لري چې طالبان تر اوسه په ځینو خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي، ځکه د ځینو مالي او بشري مرستو کې د نرمۍ نه پرته د دوی د حکومت رسمن منلو او مکمل معاشي او نور بندیزونه لري کولو ته په سمدستي ډول تیار نه دي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
دیوی سره د ملکیامو مننه کوم چې را سره په دې خبرونه کې مالیاس زو د محل د یوې بلې څېړنې ولورې ته څېړون کې چنګار کوي چې وزیر اعظم عمران خان د چین او امریکا سیالۍ کې د پاکستان د بی پلوا پاتې کېدلو ژمنو باندې هم عمل کوي وکړي. راځي چې تفصیلي واورو او څېړنه واخلو په دې اړوند شامل کو زموږ د ټي وي خبريال او همکار پیر ولا شاه صاحب څخه چې زموږ سره د مهال په خبرونه کې د سکایپ د لارې ملګري شوی دی. ستړي مشي په خیر راغلی پیر صاحب.
ډیره مننه جیس تاسو.
پیر صاحب، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چین سفر وروسته حکومت دغه سفر په اړه څه ویلي دي؟ تفصیل یې که تاسو د لیدونکو سره شریکوي.
بالکل جی، دا وزیر اعظم واپس راغله دی پاکستان ته او تیر ورځ دا کم د چین صدر سره ملاقات شوه دی، بیا کوم شریک اعلامیه جاری کړل شوه دا. نو وزیر اعظم عمران خان او حکومتي وزیران دغه دوره چې دا دا ډېر زیاته ګټوره ګرځوي، او دا وایي چې د دې دورې له وجې چې دی نو خاص کار چې کوم پاکستان او چین اقتصادي پروژه او دا هغه چې کوم سیکنډ فیز یا دویم پړاو دی هغې لپاره چې کوم دی ډېره ګټوره ده، او چینایي کمیانو چې کوم دی نو هغه صلاح شوي دي چې په دې کې به په اربونو ډالر به هغې سرمایه کاري کوي تر څو چې د دوه ملکونو ترمنځ ستراتیجی اړیکې دي، تعلقات دي، هغه حواله سره ویل کیږي چې ډیره ګټوره ده. افغانستان حواله سره خارجه وزیر شاه محمود قریشی نن ویل دي چې د بیجینګ او د اسلام آباد ترمنځ یو حواله دي، د کشمیر په حواله سره هغه و چې یو حواله دي. دغه شرط چې کومه شریک اعلامیه جاری کړې شوې ده په هغه کې د چین چې کوم کورنی معاملات دي، د چین چې کوم موقف دي، د تبت حواله سره یا د هنګ کانګ حواله سره پاکستان یو ځل بیا دغه مرسته کړی ده، او دغه شان راتلونکي مارچ میاشت کې بیا په بیجینګ کې چې کوم د افغانستان په اړه باندې کیدونکي کوم کانفرنس ته هغه کې به هم پاکستان ګډون کوي. نو دغه دوره چې دا د پاکستان حکومتي وزیران چې دی او د پاکستان وزیر اعظم هغه ډیره ګټوره ګرځوي، او دوی دا دعوه هم کوي چې راتلونکي روزو کې بعد چې دوی کوم سپارښتنه وړویلې د پاکستان حکومتي وزیرانو هغه باندې به باضابطه خبرې اترې پیل کیږي چې څنګه په مختلفو څانګو کې دواړخیز اړیکو ته او دواړخیز همکارۍ ته وده ورکړي شي، او زیات نه زیات چینایي سرمایه کاري چې دا د پاکستان ته راشي.
پیر ولا شاه صاحب، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې د امریکا او چین په معاملات کې به د چا سره هم نه یو ځای کیږي، بی پلو او پاتې کیږي. امریکا او غربي نړۍ دا وخت یو خوا ده او چین په بل لور ولاړ دی. څېړونکي څه وایي چې دغه اړیکې به چیرته او کوم لور ته روانې دي یا په کوم مقام ولاړې دي؟
بالکل جی، دا خبره کیږي پاکستان کې هم په نړیوالو مطبوعاتو کې هم دا خبره راوچتیږي چې وزیر اعظم عمران خان یو خواخو دا خبره کوي، دا دعوه کوي چې پاکستان د بی پلوي خو بل خوا هغه داسې اقدامات کوي یا داسې پریکړې کوي چې هغه د په پرتلوي. یعنی یو مثال ورکول کیږي چې امریکا کې کوم د جمهوریت په نوم باندې کوم کانفرنس تو هغه کې خو پاکستان ګډون نه کوي یا ډډه وکړه، او په چین کې چې کله دا وینټر اولمپکس یا دا نړیوال مقابله کې دی د لوبو په دې کې ډیر هیوادونو په دې وجه باندې شرکت نو کړی چې الته کې هغې ته اندېښنې وې د چین د حکومت د لاسه چې کوم د بشري حقونو سره غړونې کېږي. نو بیا وزیر اعظم عمران خان د دې پروا نه ده کړې او هغې کې شرکت کړی دی. نو یو خو دغه دوی وایي چې ظاهري چې وزیر اعظم عمران خان بې به پلو نه دی زیاتره جوکاو یا ټیټیدل شته نه پاکستان د چین طرف ته بل د یو غیر مسلمانانو معاملې روچتی خلک چې وزیر اعظم عمران خان اگر د نړۍ کې د کشمیر یا نور داسې معاملات روچتی خو چې کلم کې د تپوس کیږي هغه بیا دا وایي چې دا د چین کورنۍ معامله ده او زموږ نن چې په خپل چې کوم خبرې شوې دي په پاکستان کې یو مذهبي سیاسي ګوند دی جمعیت العلماء پاکستان هغه هم په دې باندې تحفظات لري چې د وزیر اعظم یا د پاکستان حکومت د یو غیر مسلمانانو سره چې کوم چلن کیږي په چاینا کې هغه باندې سترګې پټې کړې دي او دا هغه چې کوم تنظیم چې کوم جنرال سیکرټری دی هغه صفدر شاه ګیلانی هغه دا ویلي چې پاکستان ته یوازې په نورو هیوادونو کې نه خو په چین کې او په هر ځای کې چې چرته د مسلمانانو سره زیاتی کیږي نو هغه راوچتول پکار دي. خو بیا وزیر اعظم عمران خان دا موقف لري چې د چین حکومت دا وایي چې په سینکیان کې سهم کیږي دا د غربي نړۍ پروپاګاندا دا میډیا پروپاګاندا دا بیزایا او د پاکستان حکومت د چین د حکومت دی دریس سره متفق دي او په دې باندې هغه مطمئن دي. جی
سمه ده، ډیره زیاته مننه پیر ولا شاه صاحب چې راغلی او دغه ټول تفصیل مودل دونکو سره شریک کړ.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې دا مهال زو د یو بل مهم ریپورت اولوري ته د ترهګرۍ پر ضد برتانوي په برتانیا کې میشت زینی پاکستانی صحافیانو یا خبريالانو او بشري حقوقو فعالینو ته خبرداري ورکړی دی چې د خپل ځان خیال دی ساتي ځکه چې دوی ته برتانیا کې هم خطر موجود دی چې د ته دا خبرداري ورکړل شوې دي چې هغه کې اکثره د پاکستانی پوز د دې تور لګوي چې خو پاکستان دغه تورونه ردوي او د پاکستان پر ضد وایي چې دا یو پروپاګاندا ده. راځي چې تفصیل یې واورو د دې ریپورت د اسلام آباد څخه اورنګزیب خان راستولای دی.
چاته دا خبرداري ورکړل شوې دي هغه کې اکثره پاکستانیان استخباراتي ادارو باندې تور لګوي چې دا غوي لخوا دوی ته خطر موجود دی او پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي د پاکستان پوسټ پر ضد دا یو پروپاګاندا ده. د ګارجن یو رپورټ تر مخه په هالند کې یو پاکستانی بلاګر وقاص احمد ګورایا د قتل په تور یو پاکستانی نژاد برتانوي ګورخان د عدالت لخوا سزا اورولو پس هلته میشت نورو پاکستانی صحافیانو او فعالینو ته دا خبرداري ورکړل شوې ده. چاته دا خبرداري ورکړل شوې ده هغه کې یو وکیل فضل خان هم شامل دي او فضل خان ډیو ریډیو خبريال فضل عزیز ته د دې تفصیل داسې وړاندې کوي. په هالند کې میشت یو بل پاکستانی زرلی افریدی وای پاکستان یې زکه پرې خودو چې هلته ورته د ژوند خطر وو او زرلی افریدی ته د چانه د خطر دی هغه تفصیل دوی سره داسې بیانوي.
او داسې ټایم په ټایم باندې کیږي لکه داسې خبر هم شوی دا پاکستان په طرف لا چې قاتل تمولي نو سرونه بدل نه کټ کاو دا یو نو دا ټول د فوج کا ساندي دا ټول د پاکستان د استخباراتو کا ساندي او دین غواړي چې فریډم اف ایکسپریشن د خلکو د رائټس لپاره دلته خبرې اترې وشي او دغه کوم ظلم او زیاته او اپریشن د خلکو د پښتنو د بلوچو د مظلومو قانونو خلکو د لپاره کړی او هغه لپاره خلاص کړي نو هغه دین شي برداشت کوله.
کوم صحافیانو ته برتانوي حکومت د خبرداري ورکړې ده هغه کې زیاتره هغه دي چې په پاکستان پوز به تنقید کولو چې یو پکې عائشه صدیقه هم شامل ده چې د پاکستان پوز کاروباری هلو زلو باندې یک کتاب لیکلی وو. په پاکستان پوز اکثر له داسې تورونه لګي چې دوی باندې تنقید کوونکو ته دوی په بیلابیل غیر قانوني طریقو سزا ورکوي. خوډان رسپانه وایي پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي په پاکستان پوز هغه خلک داسې تورونه لګوي چې خپل ذاتي ګټو یا د بل چا په وینا دا کار کوي. د بشري حقونو خپلواکه کمیسون زوره یوسف وایي بار هیوادونو کې هم اوس پاکستانی خبریالان وژل کیږي او په دې د دوی اداره تشویش لري. زور یوسف وایي سویډن کې یو پاکستانی خبریال ساجد حسین مړی وموندل شو خو هیڅ تحقیقات پرې ونه شول او بار هیوادونو کې پاکستانیانو ته په داسې دړکو د دوی اداره تشویش لري. کال 2000 جنوري په میاشت ساجد حسین بلوچ مړی سویډن نه موندل شوی وو. همدغه کال دسمبر کې په کینیډا کې د کریمه بلوچ مړی هم موندل شوی وو. راول پنډه اسلام آباد یونین اف جرنلسټ او مشر حنیف رحمان په دې حق لاوي
انساني حقوق چې کوم صحافت بین الاقوامي تنظیمونو د هغوی د ذمېداري جوړیږي چې هغوی په پاکستان کې دننه هم حکومتونو سره رابطه وکړي دلته کې د سیکورټي ادارو په حواله چې کوم یو منفي تاثر دی چې هغه ورسره شریک کړي په هغه ورسره تفصیلي خبره وکړي او دا د دې خبرې د یقیني جوړ شي دا خبره چې دغه خلکو ته د کار په حواله باندې د دوی راتلونکي چې کوم ژوند دی پاغي کې څه خطر وته ونرسي. کدا سی سلسله رواني نو بیا نه صرف پاکستان کې بلکې په پاکستان نه بهر کوم زمونږ سفیرونه تللي دي یا کوم اکټیویست تللي دي هغوی به خپل دغه کار پرې دي او دا د سوسایټي د پاره هم خطرناک خبره ده او په بین الاقوامي سطح باندې هم د پاکستان د لوی بدنامي جوړیږي.
پاکستان د ډېر مودې راهیسې سفیرانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو نوملړ کې شامل دي. اوس پاکستان نه نور هیوادونو ته تللي صحافیان هم خطر سره مخ شوي دي.
من آمدم که عشق فریاد کنم من آمدم. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مردو مزرتیا نه اوساتئ.
زه د یو بل مهمه ریپورت ولورې ته د بشري حقونو فعالین، قانون پوهان او مشاقت کوونکي خزي د کال 2022 د خزو د تحفظ په اړه نوی قانون یو انقلابي ګام بللی دی او پوهان وایي چې د نوی قانون هدف د کار په ځایونو کې خزي ویرول کېدو څخه محفوظ ساتل کیږي. راځئ چې تفصیل یې د اسلام آباد څخه د ډیوه خبریال وقار احمد په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د بشری حقوقو فعالین، قانون پوهان او مشکت کون کې خزه د کال 2021 د خزو د تحفظ ورکولو نوې قانون یو انقلابی ګام ګرځوي. خو وايي د دې نوې قانون اصل ازمیخ په دې عمل درآمد کې پروت دی. پاکستان کې پکار زیونو کې خزو ته د يرولو څخه د تحفظ ورکولو ترمیمی قانون عملی کړي شوی دی. مهک شاهد چې په یو شخصي دفتر کې کار کوي وايي په دې قانون کې توصیب اوس په هر قسمه کار پزیونو کې هر چاته د جنسی زورولو او يرولو نه تحفظ ورکوي. خو وايي اصل ستونزه په دې عمل درآمد کول دي.
د کارکونکو خزې په توګه زده غنم چې دا یو خګام دی چې دا سی بل پاس شوه دی چې د زنانو د کار په ځای کې د زورولو مخنیوي وشي. خو مهمه خبره دا ده چې اوس به دا قتل وي په دې عمل بسنګ وکړي شي.
اوهان وای د کال 2010 په قانون کې نیمګړتیا وی چې اوس د کال 2021 په دې قانون کې ختمی شوې دي. اوس به دا قانون د هر قسمه د کارځي احاطه کوي چې په دې کې سرکاري، غیر سرکاري دفترونه او د کار نور غیر رسمي ځایونه شامل کړي شوې دي. په دې قانون کې د ترمیم وروسته د يرولو او زورولو ټول قسمونه شامل کړي شوې دي او بل دا چې دا قانون به د ټولو لپاره وي چې پکې خځې سړي او د صنفي اقلیتونو سره تعلق لرونکو کسان هم شامل دي.
دې بل کې چې کمې پاتې شوی وي هغه اوس مکمل شوی دي او زموږ په شان دي کوم زنانه د کورونا بهر د کار لپاره زی اوس مونږ دې نوې بل راتلو سره ډیر ښه احساسو.
کار دی وی چې د کال 2010 په قانون کې بشمیره قانوني خامیانه وي او په دغه قانون کې جنسی ہراسانی تصور صرف د انسانی بدن پورې محدود کړي شوی وو. پوهان وای چې د دې نوې قانون لاندې به متاثره تن د يرونې د ثبوت په توګه آډیو او ویډیو ثبوت هم جمع کولی شي. او ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د دې نوې قانون په دایره کار کې هغه زنانه هم شامل کړي شوی دي چې خلکو په کورونو کې کار کوي، ولی چې دغه شان خلکو ته په تیر قانون کې تحفظ ترلاسه نه وو. دا قانون د طالب علمانو، اداکارانو، سندرغاړو او لوبغاړو ته هم تحفظ ورکوي. وقار احمد، وی او اے ڈیوا، اسلام آباد.
زمادہ پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ. تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستئ شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
ری وی ګران لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. زو د یو بل ریپورت ولورې ته د پاکستان سړنیز د اقتصادي پرمختیا اداره پاید په خپل ریپورت کې وایي چې په پاکستان کې د ځوانانو د نیمې نه زیاته تعلیمي یافته برخه بیروزګاره ده. په دغه ریپورت کې ویل کیږي چې ښځې 55% د بیکاری سره مخ دي او همدارنګه 14% نارینه بیروزګاره دي. د مردان ذوالفقار علي په 2010 کې د صحافت په مضمون کې ماسټري ډیګري ترلاسه کړې وه، خو تعلیم مطابق نوکری ورته نه ده ترلاسه شوې. راځي چې د هغه کیسه او دغه ټول تفصیل د ریپورت د ریاض حسین څخه واورو.
د مردان ضلع اوسیدونکي د ځوان ذوالفقار علي په کال 2010 کې په جرنالیزم کې 14 جمعات پاس کړي، خو د 13 کالو راهسې بیروزګار دي. دی وايي په ګڼ تعداد کې مختلفو محکمو ته د نوکری د فارغ خواستونه کړي دي، خو روزګار ورته نه دي ترلاسه شوی. ذوالفقار علي اوس په ځایي پیټرول پمپ کې په 1000 روپۍ میاشت کار کوي او وايي د 10 ګڼټو کار کولو باوجود یې د کور ضرورتونه نه پوره کیږي. دوی بیا وايي په ملک کې د روزګارونو د نشوالي او د کمیل عملا اکثر ځوانان بهر هیوادونو ته د مزدوري د پاره پتللو مجبور دي،
خصوصا په خیبر پختونخوا کې چې کم وي، هغه ته خپل حق نه ملاوي کې لحاظ هغه بهر زیا اول ته کې بیا جابس کوي. دلته چې کم خلک بے روزګار یا تعلیم یافته بے روزګار، هغه چې هلته لړشي بهر نو هغه خلک ته فایده واخلي، او د منګه دلته چې کم خلک ته یا دا هغه مطلب کیر غواړی نو هغه دلته ونی شي او الته کې ته هغه خلک فائدہ واخلي.
په پاکستان کې د اقتصادي پرمختیا اداره پای په خپل پلټنیز ریپورت کې وایي په پاکستان کې د تعلیم یافته ځوانانو بیروزګاری 1.5% زیاته شوې ده. اداره وایي په ځوانانو کې 55% ښځې او 14% سړي بیروزګار دي. حکومتي شمیرې وایي په ملکی کچا د بیروزګاری رفتار 6.9% دي، چې پکې د کال 2000 راهسې د کورونا وبا له امله په دې کې تیزی راغلې ده او د اویا لکونو زیات خلک بیروزګار شوي وو. په خیبر پختونخوا مردان خار کې 13 ورځې هم ځوانانو د بیروزګاری او په سرکاري محکمو کې د میرټ نخپلولو په ضد احتجاجونه هم کړي وو. او په هان وایي په صوبه کې د بیروزګار ځوانانو تعداد ورځ تر بلې زیاتیږي. په مردان ضلع کې د ځوانانو د اسمبلی عمومي سکتر سید شیرشاه وایي په خیبر پختونخوا کې ځوانان د بیروزګاری له امله نشو طرف ته ځي. دی بیا وایي په پاکستان کې زیاتره کارخانې یا د روزګارونو ذریعے په پنجاب او سین صوبو کې دي، او هم دغه وجه ده چې د خیبر پښتونخوا ځوانان د روزګار لپاره هم دغه صوبو ته ځي. دوی وايي په خیبر پښتونخوا کې صنعتي مرکزونو جوړولو ته اړتیا ده.
دلته چې کم دی د ماربل انډستری نه علاوه زموږ په صوبه کې اډو انډستری شته نه، کچري حکومت دی طرف ته لګوندې پام وکړي، دی طرف ته توجه وکړي، په دې باندې لګ انویسټمنټ وشي، نو امید دی چې زموږ د ځوانانو ډیره برخه به چې کم دی چې کم د ملک نورو برخو ته ځي روزګار لا سلوله، نو موږ به تعوی دلته پاتې شي. نو امید دی چې زموږ دا چې کومه زرخیز
زمکه د پښتنو چې کما آباد زمکه دا بم د ملک په ترکه کې پوره پوره ایساخ
د اقتصادي پرمختیا اداره پایټ په خپل رپورت کې وایي په پاکستان کې 80% ځوانان داسې دي چې عمرونه یې د 150 کالونو کم دي او په دغه ځوانانو کې دریم برخه په خارونو او کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او روزګارونو ته رسایي نه لري. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په صوبه کې صنعتونو ته د ودې ورکولو او د نورو صنعتونو جوړولو لپاره په غټو خارونو کې کار هم پیل کړی شوی دی چې ځوانانو ته روزګار ورکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
ای وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د سوات ولوري ته چیرې چې د سوات پوهنتون محصلین یا زده کوونکي هغوی ته سندونه ورکړل شوي دي چې زده کړې یې سرته رسولې دي. په دې لړ کې یوه دستوره شوې ده. راځي حال یې د فیاض ظفر څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
سوات یونیورسټۍ یا پوهنتون کې دویم کنوکیشن یا د سندونو ورکولو دستوره وشوه چې مشر منمای د صوبې وزیرانه او قائم مقام چانسلر محمود خان وو. د دستور کې د کال 2015 نه تر 2018 پورې خپل سبق پوره کوونکي هلکانو او جنکو ته سندونه ورکړل شو چې پکې 221 تنان ته سندونه او 109 تنان ته ګولډ میډلز یا د سرو زرو تمغې ورکړل شوې. ډګری اغوستونکي احمد علي وایي چې د سرا نه وخته وشوه.
زما نوم احمد علي او ډپارټمنټ آف فارسټری کې ما ډګری وکړه. ډېر خپل وخت تیر شو، ډېر ښه کلاس فیلوز زما سره او ډګری ډېر ښه خپل دغه شو. ما پکې ایم فیل هم وکړو، نو د کنوکیشن لګ لیټ او ځکه ډګری اوس ملو شو. الحمدلله اوس په دا پی ایچ ڈی کوشش کوو چې پی ایچ ڈی وکړو فارسٹری کې.
د ستره کې سندونه اغوستونکو سره د غوی مور پلار هم راغلو او کله چې بچو سندونه اغستل نو ډېر خوشاله وو. یو ګولډ میډلسټ سلمان قاسم وای چې دا غي په سبق ویلو کې ورسره د مور پلار ډېر هم برسته ده.
زما نوم سلمان قاسم ده. ما سنټر اف مایکروبایولوژي اند بایوټیکنالوژي کې د مایکروبایولوژي کې بي اس اونرز کې ګولډ میډل او ډیګري واغستل، او زموږ ټول فیمیل استم دا سجیشن دی چې کمپلیټ کړي خپل اډوکیشن، او په دې کې زموږ د پیرنټس هم ډېر زیات غټول دي او موږ ډېر زیات سپورټ کړیو. دغه په سواد کې د اډوکیشن د لپاره او بیا فردر نور یونیورسيټي سټاپ په نور پروونسز کې د اډوکیشن د لپاره موږ لګلی.
مشر مل ما وزیر اعلی محمود خان د ستوري د خپل وینا کې ټول سندونه اغوستونکو ته مبارکي ورکړه، او د سواد پوهندون وایس چانسلر او د هغوی نور انتظامي چارواکو ته هم مبارکي ورکړه، او ویل چې سواد کې دی وخت کې زراعي پوهنتون، انجینیرنګ پوهنتون، وومن پوهنتون او د صوبې اولنۍ انیمل ساينس پوهنتون په ودانیانو کار روان دی، او روان مخکې سواد ته خلک د تعلیم مرکز وایي، او هغه سواد چې په سبق کې په هیواد کې په بدمنۍ باندې مشهور و هغه سواد ته به اوس د ټول هیواد نه خلک زده کړې له راځي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سواد.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو زو د مهال د یو نړیواله خبر ولوري ته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې په دوشنبه په مسکو کې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتن سره ګوري وای چې د فکر کوي په اوکراین کې د لوی جګړې د پیښې دو مخنیوي د یوې معاملې د لارې شونې د او مسکو حق لري چې خپل اندیښنه څرګنده کړي. راځي چې تفصیل یې واورو د محمد عالمگیر څخه په دغه راپور کې.
د روس او یوکرين په پوله د نخت خطر بعد د ګل پرواز واشنگټن او ماسکو کې کېدونکي جدا جدا خبرو اترو کې موضوع وي. په ماسکو کې بعد د روس صدر ولادمیر پوتین خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون سره ملاقات کوي او واشنگټن کې بعد د امریکا صدر جو بایدن جرمن چانسلر اولاف شولز سره ویني. د وایټ هاوس تر مخه صدر بایدن او صدر ایمانوئل ماکرون تر ورځ ټلیفوني تماس هم نیولی او هغه ډیپلوماټیک هڅو باندې بحث کړی دی. کوم چې د روس لخوا یوکرين سره په پوله خپل فوز ګمارل روس تو راپور ته کړکېچ ختمول لپاره روان دي. سپینه ماړې وای دوه مشرانو د یوکرين په سالمیت او علاقائي خودمختاري باندې ټینګار خودلې. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون تیر اونۍ ویلو چې روس سره راپور ته تاوتریخوالي کمول د هغه پړومبي ترجیحاتو کې راځي او ماسکو کې روسی صدر سره لید کاته روستو به هغه کیو تزي چرته چې هغه یوکرینی مشرانو سره به لید کاته کوي. جرمن چانسلر ایلوف شولز هم را روان اونۍ د غشان د ماسکو او کیو د دورې اراده څرګنده کړې ده. بلوریتا یوکرین سره په پوله د روس فوز را جمع کېدل او پس خپل نیټو ائتلافیانو له ډاډ ورکولو په خاطر د امریکا 82nd ایربورن ډیویژن فوجیان پولند کې کوچ شوي.
پولند ته زموږ راتل په یورپ کې خپل اطلاعیانو له د ډاټ ثبوت دی. بهشکه په دې غیر یقیني وخت کې یو موټی کېدل زموږ په ګټه پریوزي.
په ختیځ یورپ کې خپل نیټو اطلاعیانو لپاره فوزی کومک پرته واشنگټن یوکرين له شپږ سوه پنځوس میلیونه ډالرو امداد هم لیږلې دی او د امریکا بهرنیو چارو وزارت دا یوکرين سره ستر امداد بولي. یوکرين خپل د روسي حمله خبرونو له دومره اهمیت نه ورکوي خو امریکایي چارواکي وایي خطر په حقیقت کې موجود دی.
موږ باور لرو چې ممکنه ده صدر پوتین به په یوکرين د برید امر وکړي. دا حمله په مختلفو شکلونو کې کېدل شي او دا کار سباله هم ممکن دی یا کېدل شي سونه پسوشي. په پوزي اړه هغه خپل ځان په داسې حالت کې ساتل چې هر وخت په یوکرين بریټا تیار وي.
په کابي سلامتي د صدر جو بایدن سلاکار جیک سولیوان تر مخه کوروس د جاریت نه لاس واغست نو امریکا سب وخت هم خبرو ته تیار ده. د یوکرين په پوله جوړ کړکېچ په واشنگټن کې سیاسي مخالفینو کې هم اتفاق پیدا کړي او د امریکا دوه سیاسي پارټو مشران د روسي حمله خلاف دي.
د حالاتو زمينه کې ټیک نه ده خو برابر ښکاری او تیاریاني مکمل شوې چې یوکرين ګیر کړل شي. دا خطرناک حالات یو مسره وخت نشته. د دویم نړیوال جنگ وروسته په یورپ دا لټولو ستر پوزي غلبي
د ترمنځ یوکرینی خلکو د تیر خالی پروز د یووالي خودلو په خاطر لارو کوسو مخه کړی دا او خپل خاور دفاع جمنې سرګندی کړی. د بیلاروس نه لس کیلومتر لری چرنوبل په سیمه کې یوکرینی نیشنل ګاردز جنگي مشکونه هم کړی دي. د نټو غړي هوادونو او روس ترمنځ ډیپلوماسي روانه ده خو لا خپل تاثیر نه دی خودلې. روس د ریز لري چې یوکرین با د نټو برخه نه جوړیږي. امریکا د روس دا خبره منلو ته تیار نه ده. محمد عالمگیر وائس آف امریکا دیوا واشنگٹن.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو نننی خبری خبرونه او اوریدل ولیدل تاسو لپاره مو د سیمې څخه خبرونه او تفصيلات راغون کړی وو. په دغه ریپورتونه کې مو تاسو سره شریک په دې هیله چې تاسو د خپل سیمې څخه با خبره شوي او کوړی چې زموږ سره په فیسبوک باندې ملګری اوسئ. نو وی او ای جیوا د فیسبوک پاڼه دا او حالته د سیمې څخه راغلي ټول ویډیو ریپورتونه او د دې ترڅنګ لیکنې تاسو کولی شئ چې وروستي تازه خبرونه هم ولولئ او حالته را سره مل شئ. د دې ترڅنګ د ویډیوي خبرونو یا د ټلویزیوني خبرونو د لیدو لپاره کولی شئ چې د وی او ای جیوا یوټیوب چینل ته لاړ شئ او همداراز کولی شئ چې را سره د ډیوی په ویب پاڼه باندې هم ملګری شئ او په خپل کور کې په یوټل سټ 70B 103 چینل باندې هم تاسو د ډیوی ټولې ټلویزیونی خبرونه په تکراری بڼه
کولای شي چې ووبینی. د دې خبرونه قربانه ز منزه شهید، خبرونه پروډوسر و ادمان رشید. ساسخه خلا اخلو اجازه تاسو په لوی لاس فاروس الوړه او آواز اوسې د لا په